واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا ز خل خانم د طالبانو یو هیئت د ملا برادر په مشرۍ د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته رسیدلی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی له هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن او طالبانو ترمنځ مذاکرات لغوه کړل دا تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو ترمنځ به ملاقات وسي او که نه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ټویټ کړی دی او لیکلی دی چې پاکستان ته د طالبانو سفر د هغو څلورو هیوادونو روسیا چین او ایران ته د سفرونو یوه برخه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلی دی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې څو ورځې تیرې کړي دي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترمنځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ ملاقات کې چې کومې پرېکړې شوي دي هغه پر مخ وړي ویاندی زیاته کړې ده چې دغه ملاقاتونه د افغانستان د سولې پروسې د بیا پیلېدو معنی نه لري د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پرمختګ لپاره مهم اقدام بللی او د افغان ولس انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو ناظرینو او امنیتي ځواکونو ضرورتیا یې ستایلې ده د امنیت شورا په اعلامیې کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپره سوي ده هغه کسان غندل سوي دي چې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یې کړي دي په کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون په کارکوونکو او رایه ورکوونکو یې بریدونه کړي دي ملګرو ملتونو په دې انتخاباتو کې د زیانمن شویو کورنیو سره خواخوږي هم ښودلې ده په اعلامیه کې همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون نه غوښتل سوي دي چې په دقیقه توګه د افغان ولس د رایو شمیرلو ډاډ ورکړي او د رایو نتیجه عادلانه ټول شموله او شفافه وي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه د مؤاخذه کېدو پر ضد سخت غبرګون ښودلی او په یو ټویټ کې دغه پروسه بې معنا بللې ده او د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر اډم شف چې د دې تحقیقاتو مشري کوي ویلی دی چې هغه دی د غداری مجرم وګڼل سي د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر اډم شف بیا خبرداری ورکړ دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د مؤاخذې د تحقیقاتو کې د ولسمشر د ادارې لخوا خنډونه به د عدالت پر وړاندې خنډ وګڼل سي د امریکا د کانګرس په ماړۍ کې خبرانو ته د وینا پر مهال اډم شف وویل چې موږ په دې اړه اندېښمن یو چې سپینه ماړۍ زموږ په لاره کې خنډونه اچوي د یادونې وړ ده چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ ضد د مؤاخذې لپاره د تحقیقاتو اعلان کړی دی د منځني ختیځ هیواد سوریه کې له تیرو اتو کلونو راسې کورنۍ جنګ روان دی او له تیرو دوو کلونو راسې د ملګرو ملتونو اداره هڅه کوي چې دغه هیواد لپاره یو نوی اساسي قانون جوړ کړي او په دې اړه ډیر زیات پرمختګ شوی دی تفصیل په دې رپورت کې اورو
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن وایي دا اول ځل دی چې دغه شندو موافقه په سوریه کې حاصله شوه هغه وایي چې د قانون د جوړولو کمیټه به د خپل ملک شخړو ته د حل کملار پیدا نه کړي مګر دا په سوریه کې د اعتماد او اعتبار شروع وي هغه دا هم ویلي چې دا کار به د سیاسي مشکلاتو حل ته لار هواره کړي د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم وایي چې په ټول ملک کې سراسري اوربند وسم دوام لري او هغه ممکن د سوریې په شمال ختیځ او د ادلی په ښار کې د ثبات د ټینګولو سره مرسته وکړي د اساسي قانون د جوړولو کمیټه 150 غړي لري چې په هغې کې 50 د حکومت 50 د حکومت د مخالفو ډلو او 50 د سوریې د مدني ټولنو غړي شامل دي
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي چې د ایران د حکومت هغه اداګانې بې بنیاد دي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورته د نړیوالو مشرانو په وسیله پیغامونه استولي دي عادل الجبیر د سه‌شنبې په ورځ پرله پسې ټویټونه کې د ایران د اداګانې رد کړې دي ښاغلی الجبیر وویل چې ځینو ملګرو هیوادونو ورنه د روان تشنج په اړه د زغم نه کار اخیستو غوښتنه کړې وه چې د هغې په ځواب کې ورته سعودي ویلي وو چې هغوی به هم په سیمه کې تاوتریخوالي کمیدل غواړي او د ثبات هیله لري د ایران د حکومت ویاند یو څو ورځې مخکې ادا کړې وه چې ځینو نړیوالو مشرانو ورته د سعودي عربستان د ولیعهد پیغامونه رالېږلي دي د عراق په مختلفو ښارونو کې د چهارشنبې په ورځ زرګونو کسانو د مظاهرې کړې دي او په تیرو 24 ساعتونو کې د ډزو او وشکې بهونکي ګاز له امله نه تنه وژل شوي دي دغه مظاهرې د سه‌شنبې په ورځ په بغداد کې شروع شوې او بیا د عراق نورو ښارونو ته وغځېدې دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دی خبرونه لومړی رپورت د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د خبرګونونو په لړ کې ګلبدین حکمتیار او فرامارس تمنا هم د انتخاباتو پر کمیسون ژغ وکړ چې دوی یوازې هغه رای مني چې د ټاکنو په ورځ بایومیټریک سوي دي. ګلبدین حکمتیار وایي که نتیجې د پاکو رایو پر اساس اعلان سي دوی به د کمیسون پریکړه ومني او بریالي ټیم ته به مبارکي ورکړي. د بلخا د ټاکنو کمیسون یوازې د بایومیټریک سو رایو د شمیرلو ډاډ ورکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسمشری نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې د ټاکنو کمیسون د شنبې د ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې هغه رایې چې نه دي بایومیټریک سوي باطل اعلان کړي، که نه د ټاکنو پایلې به ونه مني.
شمارش آرا بایومیټریک باشد، به ګونی شفاف و به رویت عکس و اثر و نشان انگشت. در این صورت ما نتایج را میپذیریم و به تیم پیروز هم تبریک میگوییم.
د ولسمشری یو بل نومان فرامرز تمنا هم غواړي چې یوازې بایومیټریک سوي رایې وشمیرل سي. نوموړی وایي دا چې د رایې ورکوونکو شمیر تر اټکل سویو لږ و، نو د ټاکنو پایلې هم باید ژر اعلان سي.
حتی بعد از ساعت پنج، حتی یک رأی که بعد از ساعت پنج روز شنبه ششم میزان در دستگاه بایومتریک ثبت شده باشه مورد قبول ما نیست. به کمیسیون مستقل انتخابات باید مانع ثبت او رأی بشه، حتی اگر پنج و پنج دقیقه هم کسی رأی داده بعد او ابطال بشود.
در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ته یوازې د تلی د شپږمی بایومیټریک سوي رایې د منلو وړ دي. تر دې مهاله د کمیسیون شمیرې ښیي چې په 4,304 اتیا مرکزونو کې 2,000,000 او څه د پاسه 15,000 کسانو رایه کارولې. د ولسمشرۍ نوماندان د دغه شمیرو په اړه هم اندېښمن دي.
په داسې پراخ عملیات کې تقلب، تخلف او نور شیان شته، هیڅ څوک نشي کولی چې دا رد کړي. کله چې دا تصفیه شي هرومرو د دې سطح ټیټوالی راځي، هیڅ څوک دا ادعا نشي کولی چې دا اعداد یا ارقام چې مونږ پرون شپه اعلان کړې ده دا مضبوط، واقعي او اوټینګ ده او دا بدلون نشي راتلی. دا ټیټ کیږي، کیدای شي چې لږ، کیدای شي چې زیات.
د ټاکنو کمیسون وایي چې له ټولو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسېدلي او د کابل په ګډون د دوو ولایتونو مواد د ټاکنو کمیسون مرکز ته رسېدلي. دغه کمیسون وایي چې د تلې تر 14 به ټول مواد کابل ته راورسېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي سیالیو په مهال د لګښتونو د کچې رپورټ تر دا مهاله یوازې شپږ کاندیدانو دوی ته وړاندې کړي، چې په دې کې د درو کاندیدانو رپورټونه ناقصه او اوو تنو نورو بیا خپل مالي رپورټ نه دی ورکړی. په دې باره کې خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي کړنلارې له مخې د جمهوري ریاست کاندیدان مکلف دي چې د انتخاباتي سیالیو پر مهال د لګښتونو مالی راپور د چوپتیا په دوره کې وروستی او دوی ته یې وسپاري. خو اوس یوازې شپږ تنو کاندیدانو دغه راپور دوی ته سپارلی چې د دریو راپورونه پکې ناقصه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ذبیح‌الله سادات امریکا غږ ته وویل چې محمد حکیم تورسن، غلام فاروق نجرابی او نورالحق علومي هغه کاندیدان دي چې دوی ته خپل مالی راپورونه سپارلی دي. خو ښاغلي سادات د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او عنایت الله حافظ مالی راپورونه ناقص وګڼل او زیاته یې کړه چې دغه راپورونه د درې واړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته بیرته لیږدول شوي دي.
تا الحال اینا فقط همو مصارف گزارش مصارف خود به کمیسیون فرستاده.
تر دا مهاله یوازې دوی خپل مالی رپورټونه کمیسیون ته لیږلي دي. زمون همکاران په همدې کار کوي چې چا ډیر مصرف کړی دی او چا لږ. په دې اړه به وروسته به تاسو سره جزئیات شریک کړو
که کیها مصارف بیشتر داشتن، کیها کمتر. بعد از انشالله که جزئیات شما روش ما شریک.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دا مهاله پاتې و نورو کاندیدانو خپل مالی راپورونه دوی ته نه دي استولي. یو شمیر انتخاباتي هغه ټیمونه چې خپل مالی راپورونه یې کمیسیون ته نه دي لیږلي له امریکا غږ سره خبرو ته حاضر نه شول. خو دوه انتخاباتي ټیمونه د خپل نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د خپلو مالي راپورونو په بشپړولو کار کوي او ډیر ژر به یې کمیسیون ته ولیږي. یو شمیر ناظر بنسټونه د کاندیدانو په دغه کار نیوکه کوي او ټینګار کوي هغه کاندیدان چې خپل مالی راپورونه یې نه دي ورکړي باید د شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي. له آزادو عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د کاندیدانو لخوا کمیسیون ته د مالي راپور پر وخت نه سپارل له انتخاباتي مقرراتو څخه سرغړونه ده.
د کمیسیون لایحه د کاندیدانو لخوا نه مراد کیږي او هغه ته جدي پاملرنه نه کیږي. په دې معنا ده چې هغه نمایندګان چې په دې برخه کې خپل راپورونه وړاندې کړي نه دي، هغوی د کمیسیون پر وړاندې یاغیګیري څخه کار اخلي او په کار نه ده چې اصول مات شي. باید ځکه زر خپل راپورونه وړاندې کړي، ځکه چې د لایحې کې ویل شوي دي چې کله د سکوت یا د چوپتیا دوره پیلېږي راپورونه باید وړاندې شي.
د انتخاباتي سیالیو د لایحې پر اساس هر کاندید حق لري چې د کمپاینونو په موده کې 400 میلیون افغانۍ لګښت وکړي. هر کاندید باید د انتخاباتي سیالیو په 2 میاشتنۍ موده کې د هرې میاشتې په پای کې خپل مالي راپور د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نیوایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په وړاندې د خنډونو له امله د تحقیقي رپورټونو د نشرولو او پر مطبوعاتو د خلکو باور کم سوی دی. خبریالان هم د خپل مسلکي کار په برخه کې اطلاعات نه درلودل یو اساسي ستونزه ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس عبدالمجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د امنیتي او مالی ستونزو ترڅنګ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د ښاغلي خلوتګر پر وینا اطلاعاتو ته د لاسرسي نشټوالی د دې لامل شوی چې رسنۍ د تحقیقي راپورونو له جوړولو لاس واخلي او تر ډیره ورځینۍ چارې تر پوښښ لاندې راولي. موږ 15 کاله مخکې چې په کوم شمېر تحقیقي راپورونه درلودل، سږکال موږ په کې د 50% کموالي شاهدان یو. د خبریالانو یو مهم کار تحقیق دی او د هغو مسلو برملا کول دي چې ویل شوي نه دي او یا پټ ساتل شوي دي. کله چې موږ د تحقیقي راپورونو د کموالي شاهدان یو، په دې معنا ده چې د رسنیو اساسي کار له ستونزو سره مخامخ دی. هغه تحقیقي راپورونه چې په چاپي، غږیزو یا راډیوي او انځوریزو یا ټلویزیوني رسنیو کې خپاره کېدل، اوس 50% راکم شوي دي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې د نای د سروې په اساس چې په تیرو جمهوري ریاست انتخاباتو کې د 24 ولایتونو له 250 خبریالانو سره د مرکو له لارې شوې، 14% خبریالانو ویلي چې د انتخاباتو په ورځ اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلود. یو شمیر افغان خبریالان هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له خنډونو او ستونزو څخه شکایت کوي او وایي چې د راپورونو د جوړولو پر مهال په اسانۍ معلومات نشي ترلاسه کولای. خلیل امید او هلال الدین عزیز یار چې په کابل او جلال آباد کې خبریالي کوي، امریکا غږ ته وویل:
په ډیرو څېړنیزو ریپورټونو کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي چې معلومات نه ورکول کیږي. ځینې عادي موضوعات هم دي چې یا د مرګ ژوبلې موضوعات دي، د ملکي مرګ ژوبلې او د ځینو نورو مواردو چې دا واقعیت دی خبریالان په ستونزو کې دي او حکومت او ځینې مسؤولې ادارې ورسره مرسته نه کوي.
یوازې هغه دغه حکومتي ادارو کوم اعلامیې چې دي دا ډېر په وخت را رسیږي او خې ډېر هم را رسیږي، خو په ټول زون کې هغه شان چې په کار ده په هغه ډول موږ ته اطلاعات نه راکول کیږي او موږ نشو کولای چې اطلاعات ترلاسه کړو.
د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم مني چې رسنۍ او خبریالان په اسانه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون غړي حمدالله ارباب امریکا غږ ته وویل چې په دې برخه کې کار دوام لري او وخت ته اړتیا ده چې ټولې ادارې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي.
کمیسیون خو دغه 9 میاشتې کېږي چې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې موږ د مرکز نه شروع کړې ده، هلته چې کوم وزارتونه دي، ادارات دي، د هغوی سره په رابطه کې یو او هغه د تاسو چې دوی باید اطلاعات شریک کړي. البته د رسنیو او د ولس دا تشویش په ځای دی چې لا هم ستونزې شته د قانون په تطبیق کې، او هغه تطبیق ته ستونه ارزو کړو چې باید خلک خبر شي، تقاضا وکړي او اطلاعات ورکړل شي. نو دا یو پروسه ده او دا به وخت اخلي تر څو د حق له عامه پوهاوې زیات شي او نهایت یو حق خلک غوښتنه وکړي.
ښاغلي ارباب په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه د پوهاوي نشتوالی او د نامحرمه اسنادو محرم ګڼل د معلوماتو د نه شریکولو اساسي لاملونه یاد کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له افغان حکومت څخه غوښتي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي، او همداشان له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو په دې برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، اطلاعاتو ته د لاسرسي په حق لمو رپورت واورید، او په همدې اړه نوشابه آشنا اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون لغړی او ویان حمدالله ارباب سره مرکه کړي. ښاغلی ارباب، د امریکا ژغ آشنا رادیو ته د دې پوښتنې په جواب کې چې خلک څومره اطلاعاتو ته لاسرسی لري ویې ویل:
افغانستان یو د هغه هیوادونو دی چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی قانون لري، او کله چې په 2014 کې رئیس جمهور دا نوی قانون توشیح کړ نو دا د نړۍ تر ټولو هغه ډېر ښه قانون دی.
ستاسو په وینا دی کې شک نشته دی چې قانون ښه دی، خو څومره اطلاع خلکو ته رسیږي؟ ولس څومره د خپل کلی، کور، ولایت په سطحه چې څه تیریږي، حکومت د دوی دپاره څه کوي، ادارې د دوی دپاره څه کوي، څومره دې اطلاعاتو نه خبر دي؟
په ټوله کې د ښې حکومتولۍ دپاره د اطلاعاتو ترلاسرسي موضوع یو د اصل نه دی چې باید ادارات چې د ولس دپاره کوم کارونه کوي باید د هغې په هکله ولس ته حساب ورکړي، او هغه د حساب ورکول یو کلتور موجود دی. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو سوري جمونه چې موږ ګورو دغه د محرمیت کلتور دلته ډېر حاکم دی. په اداراتو کې دغه یو کلتور یا فرهنګ دی چې هر څه محرم دي، هل دا چې حقیقت داسې نه دی. نو د اطلاعاتو ترلاسرسي د قانون د مخې نه ډېر کم داسې موارد دي چې هغه باید محرم وګڼل شي. په قانون کې د هغې ذکر هم شوی دی. باقی کم کارونه چې ادارات کوي یا دولت، هغه باید ولس سره شریک کړي. ولس باید پوه شي چې دا د یو بشري حق دی، دا د یو قانوني حق دی. دوی حق لري چې د اداراتو نه تقاضا د اطلاعاتو وکړي. لکه لږ وضاحت وکړم، رسنۍ خپل قانون لري، او رسنۍ هم لکه د وګړو په څېر دی، د یوې ادارې په شکل کې کولی شي چې تقاضا د اطلاعاتو وکړي، ریسرچ کوي نورو برخو کې، او ادارات مکلف دي چې دوی ته اطلاعات ورکړي، خو ستونزه پکې شته دی نه.
بله ارباب صاحب، سره له دې چې تاسو ویلې د کمیسیون د جوړېدو تقریبا نه میاشتې کېږي، خو بیا هم دا تشخیص شوی ده چې ولې ځینې ادارې نه غواړي، ولې ځینې ادارې نه غواړي ولس یا خبریالانو سره اطلاعات شریک کړي؟
خدا خو لم مخکې مارزو کو چې دلته هغه د محرمیت کلتور حاکم دی. خلک څه فکر کوي چې دا ادارات چې دي د اطلاعاتو لکه دغه دي مالکیت په لاس کې لري، همدا چې ولس او رسنۍ او نور خلک باید دې هغه مالکین وي، مطلب دوی باید اطلاعات شریک کړي. که چېرته بیا داسې کوم موضوع وي چې اداره وایي چې نه دا محرم دي، که دا موږ ډسکلوز کړو، مثلا د دې نه شخص ته ضرر رسیږي، ملي حاکمیت یا نور داسې ستونزې، هغه نیشنل انټرست خبره ده، هغه د خطر سره مخ کېږي، بیا هم کمیسیون به تصمیم نیسي. اداره به وایي چې زما دغه اطلاعات چې دي دا محرم دي، دغه محرم نه دي. په ټوله کې دغه یو فرهنګ دلته موجود دی. خلک فکر کوي چې نه، بس ځکه دلته دوه دلیله کېدی شي. یا خو دا ده چې چارواکي نه دي خبر، ادارات خبر نه دي د دې مهمې موضوع نه، او بله موضوع دا ده چې هلته فساد شتون لري. په یو کار کې، په یو پروژه کې، په یو موضوع کې چې ستونزه نه وي، فساد نه وي، نو ډار دسه خبرې خو دا ستونزه ده. البته دا به تدریجي حل کېږي.
څه باید وشي چې ولس اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او آگاهي ولري د ټولو جنیاناتو نه، او همدارنګه کمیسیون د ولس سره په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟
هغه به ما په هوی چې په دې حق لا د پولیسي کچه په ولایتو کې په ولسوالیو کې په کار واغ نه دی شوی، خو موږ دا کار کوو. را روانو کلونو کې چې موږ دوه برخې لرو، دولتي اداراتو ته وایو چې دوی هغه پریکټیو ډسکلوجر چې ورته وایي چې مخکې د مخکې نه باید اطلاعات چې دوی څه فعالیتونه کوي هغه د ولس سره شریک کړي، که هغه مخامخ ناستې وي، که ویب سایټ وي، او ولس باید په دې پوه شي چې دا د دوی حق دی. ایران شي باید تقاضا د اطلاعاتو وکړي او اطلاعاتو ته ورکړل شي. که چېرته اطلاعات نه ورکول کېږي، کمیسیون ته شکایت کوي، او موږ به د قانون له مخې خپل صلاحیتونه لرو چې ادارات، حتی که یو اداره مثلا مسلسل شکایت پرې وشي او هغه ناغېړي کوي او وایي چې نه یې ورکوو، نو موږ کولی شو سرمالۍ ته معرفي کړو چې د دې نه پوښتنه وکړي. البته فساد شتون لري چې د اطلاعات نه ورکوي، ځکه چې دا باید ورکړي خلکو ته.
بله، ډېره مننه ارباب صاحب. کور دې ودان.
کور مو ودان. مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د واشنگتن پوسټ د ژورنالیست او د امریکا د اوسیدونکو جمال خاشقجی لوجل کېدو یو کال وروسته جمهور رئیس ترامپ د سعودي عربستان او د هغه هیواد د شهزاده محمد بن سلمان د اعتماد وړ متحد دی. جمهور رئیس ترامپ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د یوې مسالې څخه ډیر ارزښت لري، خو د امریکا په کانګرس کې ډیر کسان د سعودي عربستان په اړه د امریکا د سیاست د بدلېدو هڅه کوي.
جمال خاشقجی په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته له داخليدو وروسته د سعودي د یو ټیم لخوا چې احتمالا د هغه هیواد د شهزاده محمد بن سلمان په لارښوونه ګمارل شوی و، تر وژل کېدو وروسته ټوټه ټوټه شو. یو کال وروسته د نړۍ په مختلفو برخو کې د هغه د وژل کېدو یاد غونډې وشوې. په واشنگتن کې هم تیره اونۍ غونډه وشوه او پکې د کانګرس یوولسو غړو برخه واخیسته. د خاشقجي له وژل کېدو وروسته د امریکا کانګرس په دوامدار ډول په سعودي عربستان د وسلو د پلور د محدودولو او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د امریکا د نظامي عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی جیم مکګورن امریکا غږ ته وویل جمهور رئیس دا نه مني چې له بن سلمان څخه سوال او جواب وشي.
وروستۍ خبره دا ده چې موږ باید پر هغوی وسلې ونه پلورو او نظامي کومک ورسره ونه کړو. دا باید نتیجه واوسي. تاسو وینئ چې د استازو په مجلس او سنا کې اکثریت جمهور رئیس ته لایحه استوي چې د وسلو پلورل محدود کړي، خو جمهور رئیس یې ویټو کوي.
ترامپ او د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د سعودي د شاهي کورنۍ په ملاتړ کې متزلزل نه دي. جمهور رئیس لري سره د خپل اړیکو د نه زیانمنېدو په اړه اقتصادي اندېښنو ته اشاره کړې ده.
دا ماته ډېره ساده معادله ده. زه غواړم امریکا بیا قوي کړم او زه غواړم امریکا تر هر چا مخکې وي.
سعودي عربستان ته په درناوي زه فکر کوم د بهرنیو چارو وزیر پامپیو او ترامپ خپلې محاسبې کړي. داسې سعودي عربستان لرو چې د امریکا لخوا د سپین چک په بدل کې د یمن په جګړه کې ډېره فعاله ونډه لري.
بلخوا د عربستان او امریکا لاړیکو هاخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد د اروپای ټولنې د هغه پلان څخه چې له مخې له غرب سره د 2015 کال اټومي قرارداد تعقیب کیږي ملاتړ کوي. روحانی نن چهارشنبه وویل له اروپایانو سره په عمومي کاري چوکاټ هوکړې ته رسیدلی دی.
ما هم حدود اون چارچوبی که اروپا دنبالش بود
مون په کاری چوکاټ کې چې اروپایانو یې غوښتنه کوله تقریبا موافق یو، خو یو شمېر عبارات باید اصلاح شي. مونږ په سیمه کې د امنیت غوښتونکي یو. هېڅکله مو د اټومي وسلو د ترلاسه کېدو هڅه نه ده کړې او دوی هم باید بندیزونه لرې کړي او پرېږدي چې ایران د خپلو تجارتي فعالیتونو لپاره آزاد واوسي.
ښاغلی روحانی وویل په دې پلان کې اټومي وسلو ته د ایران نه لاسرسی، د سیمه ییزې سولې لپاره ملاتړ، د امریکا بندیزونه لرې کېدل او د ایران د تیلو د صادراتو بیرته پیل شامل دي.
د کزابل، تخار، د هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي ټاکل شوی چې د سوریې د اساسي قانون د جوړولو د کمیټې غړي به د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه د دې لپاره جرګه سي چې د خپل جنگ ځپلي ملک لپاره د یو اساسي قانون مسوده تیار کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د سوریې په جنگ ځپلي ملک کې د اتکاله په کې تشدد او شخړې روانې دي. تقریبا 2 کاله وخت ونیو چې د اساسي قانون د جوړولو کمیټه جوړ شي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن وایي دا اول ځل دی چې دغه شانګو موافقه په سوریې کې حاصله شوه. هغه وایي چې د قانون د جوړولو کمیټه و د خپل ملک شخړو ته د حل کملار پیدا نه کړي، مګر دا په سوریې کې د اعتماد او اعتبار شروع وي. هغه دا هم ویلي چې دا کار به د سیاسي مشکلاتو حل ته لار هواره کړي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم وایي چې په ټول ملک کې سراسري اوربندو سم دوام لري او هغه ممکن د سوریې په شمال ختیځ او د ادلی په خار کې د ثبات د ټینګولو سره مرسته وکړي. سوریا او روسیا په سوریې کې د حیات تحریر الشام په مقابل کې چې د القاعده د ډلې سره ارتباط لري نظامی عملیات کوي. هغه وایي
The situation in the northeast is one of many challenges that we do have.
په شمال ختیځ کې ثبات د مشکلاتو سره مخامخ دی، مګر هغه څه چې موږ پرې اعتماد لرو هغه دا دی چې په دغه کمیټې کې په پراخه پیمانه د سوریې د اجتماع د خلکو استازي شته دی او دا هم معلومه ده چې په دغه کمیټې کې د بیلوبیلو نژادونو، بیلوبیلو مذهبونو او هم د بیلوبیلو سیاسي ډلو غړي شته دی. د اساسي قانون د جوړولو کمیټه 150 غړي لري چې په هغه کې 50 د حکومت 50 د حکومت د مخالفو ډلو او 50 د سوریې د مدني ټولنو غړي شامل دي. د دغه غونډو اهمیت په دې کې ډیر زیات دی چې اول به ټول د یو سقف لاندې راغونډ شي، بیا به په بیلوبیلو کمیټو تقسیم شي او د اساسي قانون د مسودې په بیلوبیلو مسایلو به بحث وکړي. د دغه غونډو اهمیت په دې کې هم دی چې دا به په سوریې کې اتکلن جنگ ته چې 400,000 خلک په کې مړه شوي او 12 میلیون نورو ملکونو ته مهاجر شوي او یا هم په سوریې کې د یو ځای نه بل ځای ته تللي خاتمه ورکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی پیټرسن وایي چې د قیدیانو خوشي کول او د لادرکه خلکو په معلومات ورکول به په سوریې کې په متخاصمو ډلو کې اعتبار او اعتماد پیدا کاندي. هغه دا هم ویلي دي چې دا به ممکن د دې سره هم مرسته وکړي چې د اساسي قانون د جوړولو کمیټه به داسې یوه موافقه وکړي چې د خپل ټول ملک د ضرورتونو انعکاس پکې وي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
لو برتلیت ماشومان یا کموزن ماشومان هغه ماشومان دي چې دوی د تولد په وخت کې د دوی وزن د 2500 ګرام نه یعنی د 2.5 کیلو نه د دوی وزن کم وي او یا هم د دوی وزن د 15 پاوند او 8 اونس نه چې کله کم شي د ماشومان ته مونږ لو برتلیت او یا کمواز نه نوی زیگیدلی ماشومان ویو ده دی لوی لامل اصلا هغا منده چه عمرونه کموی ده اطلاف کالونه یا مثلا عمرونه بیر زیاد وی یا دوی پخپلا تکلیفونه لری مزمنه تکلیفونه لری منده لکه مثلا مزمن ناروغی دی میکروبی ناروغی دی زړه ناروغی دی یا مثلا د سږو ناروغی دی یا هغه مند چې مثلا شپږ میاشتې لا د حمل نه دی او وزې حمل نه تیر شوی نه او ورپسې بل حمل اخلي نو دا ډېر داسې دلایل دي ډېر عوامل دي چې کېدای شي چې مور دغه ماشوم د مور په نسکی پرسلا انکشاف ہونے کی او پرسلا پر مغا انترا یوترین گروت ریٹرڈیشن باندی مسلا شی.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو ویل چې بعضې میندې دي چې فرزن عمرونه کم وي یا ځینې ناروغۍ لري یا ځینې نور ستونزې لري چې د دوی اولادونه اکثره وخت کم وزنه یا داسې مشکلات لري چې بیا وخته پیدا سي، نو دغه سماندو ته ستاسو توصیه څه ده چې فرزن دوی د کومو کارونو څخه فرزن پرهیز وکړي که چیرې دوی امیدواره سي؟ زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې بیخي په کم عمر انجلۍ واده کوي او بیا کوچنی پیدا کوي یا فرزن ځینې نور مشکلات لري، نو د دغه سباندو چې فرزن په دغه وخت کې دوی امیدوار سي یا دوی باید د کوم کارونو څخه پرهیز وکړي چې اولاد یې سم سالم و دنیا ته راسي؟
دې خبر ډیره مهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه. اول خو مهمه خبر دا چې اول خو واده باید په خپل وخت وشي، یعنی هغه ما مور چې په الله په خپل په خمه ده د کایهان واده هم کوي ډیر کوشش پدې وشي چې دوی حمل وانخلي.
بله
او کله چې دوی یو حمل واخلي دا ډیر کوشش پدې وشي چې دوی د الله پرله پسې او هغه شیر په شیر یا شودي په شودي ماشومان دنیا ته راځي او ماشومان یو ماشوم د ماشومانو ترمنځ باید فاصله ډیره وساتي.
بله
هغه خپل د هر ماشوم په منځ کې باید درې کاله فاصله وي. دوم دا چې دوی باید ډیر ثقیل کارونه ونه کړي، فزیکی کارونه ډیر ثقیل فزیکی کارونه. بل دا چې دغه مور باید دوامدار نه ودرېږي، یعنی هغه کار چې په ولاړ باندې کیږي هغه کارونه باید ونه کړي.
ډیره مننه. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت